د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم. زه بشیر غواخما او د لسو څخه تر لسنیم بجو پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خپرونې اوري. نو هیله ده چې راسره واوسئ او دا ټول خپرونې سره په شریکه واورئ. که چېرته له ریډیو لرې او انټرنیټ ته نږدې نو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ خپرونه اورېدای شي او همداراز تاسو د ایپ د لارې هم چې دی په ټلیفون موبایل باندې ستاسو ایپ ډاونلوډ کړی د مشال ریډیو د هغې د لارې مو هم اورېدای شي. لومړی به ګولیا ستاسو خبرونه اوري.
مشال لومړی د خبرونو سره ټکیم. د مزاس په قابل لتوره پاک شوی اسابي بي خوند وای د کورنۍ ژوندې په خطر کې دی. د افغانستان حکومت وای د ماسکو په غونډه کې برخه خستو حتمی پریکړه نه ده کړې او عراق وای د امریکا له لوري د شیا ډلو سره د ایراني مرستو بیان له سفارتي اقدارو سره سمې نه خوري. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي له توره پاکه شوې اسابيبي خاوند عاشق مسیح له برتانی، امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړې او ویلې دي چې د حکومت او تحریک الله بیک ترمنځ معاهدې روسو د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دي. عاشق مسیح پرون د نومبر په درېمه په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیا مطبوعاتو راخستې ویلې دي د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. اسابيبي ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11مه د ثبوتونو د نشتوالي له وجې د هغې د خوشي کولو حکم ورکړی وو. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د خالی په ورځ له بي بي سي سره په مرکه کې مذهبي ډلې تحریک الله بیک سره د احتجاجونو ختمولو لړ کې شبي حکومتي معاهدې دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا یو عارضي ګام وو او د دې مستقل حل راوستلو لپاره کار کوي. بل پلو د پاکستان دان او دی نیوز ورځپاڼو نن خبر ورکړی چې د تحریک الله بیک مشر خادم رضوي په ګډون 1500 مظاهرچیانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په دریمه د چین پارلمان نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی زانشو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني اړیکو په زیاتوبلو ټینګار کړی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر تر مخه دواړو مشران په دې سلا شول چې پارلماني تبادلو سره به دواړه خیز اړیکو کې مرسته ترلاسه شي. په دې موقعه د چین نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی زانشو ویل چې پاکستان سره په هر موقعه کې ولاړ دي او مرستو ته به دوام ورکړي. تر دې مخکې وزیر اعظم د چین مرستیال ولسمشر سره هم ملاقات وکړ او د سوداګرو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د چین د سفر په موقع د خالی په ورځ دواړو هیوادونو د همکارۍ په 15 معاهدې او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړ. چین ویلي دي چې پاکستان سره به مالی مرستې جاري ساتي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي له روس سره په ماسکو کې د سولې په اړه د غونډې پر تفصیلاتو لا موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان صفغت الله احمدي پرون مشال ډو ته ویل چې حتمی پریکړې ته نه دي رسیدلي. د روس حکومت پرون د نومبر په درېمه ویل چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په ماسکو کې به د سولې په اړه په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. د روس د بارنو چارو وزارت په ویان کې ویل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی به ماسکو ته ورشي. کې ویل شوی چې دا به د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو اول وار وي چې په دومره لوړه کچه غونډه کې برخه اخلي. روس ویلي دا غونډه د نومبر په 9 کېږي. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی یو امریکایي سرتیري وژل شوی یو بل زخمی دی. دا خبره په کابل کې د ناټو مشن مطبوعاتي دفتر په نوم په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه وایي لومړنی معلومات ښایي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې بریدګر سمدستي د نورو افغان سرتیرو لخوا وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې زخمی او وژل شوی سرتیري د بګرام فوزي اډې ته انتقال شوی دی او د زخمی سرتیري روغتیایي حالت دا ډاټ ور دی. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیشن د ټاکنو پر خپلواک کمیشن تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په خپل مدیریت کې پاتې راغلي دي. د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن غړي او ویان علي رضا روحاني پر مشر د ټویل چې د ولسی جرګې انتخابات له غنو او جدي ستونزو سره ترسره شو او تر یو لزرو زیات شکایتونه ثبت شوي دي. روحاني دا خبرې د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو د اعلان په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیشن د تازه پریکړې په اړه په غبرګون کې وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون ویل چې په ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتایجو تر اعلان یو میاشت وروسته خپرې شي. تاسو د مشال اډیونه خبرونه اورئ. د عراق د بارونو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په غیر معمولي توګه خبرون کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام د سفارتي اقدار وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په خبر پڼه کې چې پرون د نومبر په درېمه خبره کړې ده، په بغداد کې د امریکا له سفارت غوښتي چې له خپل ټویټر پاڼې څخه تبصره لرې کړي او په راتلونکي کې هم د دا ټول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. په هغه ټویټر تبصره کې د اکتوبر په دیشتمه خبره شوې او لا هم لیدل کېږي د امریکا د بارونو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیا ملیشو د وسلې کولو او غیر متحرک کولو اجازه ورکړي. د ایران استر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنائی پرون د نومبر په درېمه په تهران کې ویل چې نننۍ امریکا ډېره کمزورې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د نومبر په 15مه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اټمي موافقې پر اساس کم شوي وو له سره لګوي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. د شام د جګړې له کبله ویزه شو کورونیو چې د اردن سرحد ته نږدې د رګبان په نوم کیمپ کې پرتې دي مرستې مواد ور ورسېدل. ملګرو ملتونو د سری میاشتې ټولنې پرون د نومبر په درېمه د شام په جنوب ختیځ کې 50,000 کسانو ته د مرستې مواد ورسول دي. د دې ادارو په ګډ بیان کې ویل شوي چې د خوراکي موادو 8 اویا لاری سیمې ته استول شوي دي. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې دا اول وار دی چې د شام کډوالو ته د مرستو مواد رسول شوي دي. وروستۍ خبر تاسو لپاره د کرکټ د نړۍ درکو. نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د شل اوریزو سیالو درې میچ په دوبۍ کې کیږي. پاکستان ورله مخې دوه میچونه ګټلي او سیریز یې په خپل نوم کړی دی. دا د پاکستان له لوري د شل اوریزو سیالو یو لسم سیریز دی چې پرله پسې ګټلی دی او یو نړیوال ریکارډ دی. دا د مشالو ډی خبرونه
اوریدونکو تاسو له ګولایا څخه خبرونه ورول. مشال ریډیو ته غوږی په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. په پاکستان کې د عیسائی میرمنې آسیا بیبی مذهب ته د سپکاوي تورونو تر پاکېدو وروسته چې حکومت د مظاهره چانو د آرامولو لپاره کومه معاهده وکړه، آیا هغه د ریاست کمزوري ښیي؟
گاڑی سے زلی دی ہے نو نقصان دس ہو لے داغی اس تپوس پختہ نہ دا اور دی واعدہ وسرو کر دا بالکل کمزور اخکاری.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په دوره دی. دا دوره د مالی مرستو په لړ کې ولې مهمه ده؟
درې ارب ډالر په هغه کې چې تاسو د بانک په لګې سعودي په چلته مونږ کیدو او تاسو په مهمه شرایط باندې او هغه سود باندې با تاسو دا استعمالول شي.
د سولې پر لور اونیزه خبرونه کې بواوري چې په سولې سیاست کې د خزو کردار ولې اهمیت لري.
تاسو سیاسي پوهه شوي لور کې نو تاسو کوم چې کوم دي تاسو یو کوم چې کوم دي هغه د سیاسي پوهه څنګه مرسي زموږ راته یو مش په خپل ما باندې د دوی اختلافات لري نام د زموږ نه پوهی ده.
د دې ترڅنګ یو بل اونیزه خبرونه اورولي هم لرو، نو هله ده چې د مشالې ډو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د فیسبوک او مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدل شي. لومبي رپورت خبر شو په پاکستان کې د آسیا بیبی په نامه هغه عیسائی میرمن لا هم په جیل کې ده چې سپریم کورټ د ایوی پریکړې په غول سره د مذهب سپکاوی له تورونو پاک کړو د خوشو کولو حکم یې وکړ. د هغې کورنۍ وایي دوی ته د مرګ خطر ورپېښ دی نو ځکه غواړي چې له ملک ووځي. په همدې حال کې چارواکو د مذهبي ډلو مظاهرو ختمولو لپاره کړې لوزنامې دفاع کړې ده او دای یو ضرورت بلل دی. ګولایاس به نور حال درته وایي.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي له توره پاک شوي عصبي بي خاوند عاشق مسیح له برتانی، امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړي او ویلي دي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ معاهدې وروسته د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دي. عاشق مسیح پرون د نومبر په درېمه په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیې مطبوعاتو راخستې ویلي دي د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. همدارس نوموړي د جرمني ډاشه ویلي راډیو سره په امریکا کې ویلي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوې معاهدې دوی ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي. آسیا نورین چې په آسیا بی بی شهرت لري. په 2009 کال کې د خپل گاونډي لخوا د مذهب په سپکاوي تورن شو. په 2014 کال کې ورته عدالت د مرګ سزا واوروله، خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11 وویل چې په دې اړه کافي ثبوتونه نشته، نو ځکه باید له جیله خوشي شي. تر دې وروسته د تحریک لبیک پاکستان او ځینو نورو ډلو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړي او له حکومت یې وغوښتل چې آسیا بی بی پرې نږدي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره یوه معاهده وکړه چې پکې د دغو مذهبي ډلو سره واده وشوه چې د آسیا بی بی نوم به د هغه کسانو په لیست کې د اچولو لپاره قانوني کاروایی کوي چې له ملک څخه بهر پرې د تګ بندیز وي. په لوزنامه کې راغلي چې د آسیا بی بی مقدمې ته د بیا کتنې غوښتنه په سپریم کورټ کې جمع کړل شوې ده او پر دې باندې به حکومت څه ډول اعتراض نه کوي. په دې لوزنامه کې دا هم ویل شوي چې په ټول هیواد کې گرفتار شوي مظاهره چیان به خوشي کړل شي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو او مدني فعالانو پر دې لوزنامې سختې نیوکې کړې دي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د خالی په ورځ بی بی سي سره په خبرو کې د دې معاهدې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یو عارضي ګام وو او د دې مستقل حل راوستلو لپاره کار کوي. د هغه په خبره د سخت دریځې پر ضد ګامونه او د قهرجنو او له تشدد ډکو مظاهره چیانو پر ضد کاروایی کولو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د آسیا بی بی وکیل اډوکیټ سیف الملک د خالی په ورځ له خپلې کورنۍ سره له پاکستان وتلی دي. سیف الملک له هیواد وتلو مخکې ایف پی خبري جان ته ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې پاتې کېدل ممکن نه دي. بلخوا د پاکستان ډان او دی نیوز ورځپاڼو د نومبر په 14 خبر ورکړي چې د تحریک لبیک مشر خادم رضوی په ګډون 1500 مظاهره چیانو پر ضد مقدمې درج کړل شوې دي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه تاسو اوریدئ شئ. دغه خبرونه تاسو نن د ورځې په اوږدو کې در اورو. د سپریم کورټ لخوا د تاسو لکه څنګه چې په دې بل ریپورت کې واوریدل، د تحریک د آسیا بی بی په اړه باندې چې کوم فیصله راغله، د هغې نه وروسته د پاکستان وفاقي حکومت او تحریک لبیک مذهبي ډلې ترمنځ د شوې معاهدې په اړه باندې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل او په دغه ریپورت کې مو هم واوریدل. د آسیا بی بی د خوش کولو تر فیصلې وروسته احتجاجونو ختمولو لپاره حکومت معاهده وکړه. پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو د دې لوزنامې او پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې د حکومتي اقداماتو پرتله روانه ده. پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې د دې غورځنګ د یو شمېر غړو پر ضد مقدمې درج کړې دي. د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو چې آیا دا په پاکستان کې د ولسي تحریکونو په اړه په ریاستي پالیسۍ کې کم تضاد په ګوته کوي او څنګه.
د پاکستان وفاقي حکومت د قهرجنو مظاهرو او تشدد نو وروستو د تحریک لبیک د مشرانو سره لوزنامه کړې ده او د روغې جوړې نو وروستو مذهبي ډلو خپل احتجاجونه ودرولې دي. بلخوا د پښتون تحفظ مومن مشران وایي چې صوبایي حکومت په بنو کې د دوی د یو شمېر ملګرو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل تحریک لبیک ریاست ته چیلنج ورکړی وو او ولس او پوځ بغاوت ته رابللي وو، خو حکومت ورسره روغه وکړه. او چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو آئینی حقونو غوښتنه کوي، نو د حکومتي ادارو لخوا د زور زیاتی ښکار کیږي.
کم ځای ته هم زو په کم خار کې هم مونږ داسې غټه غونډه کوو، نو په هغه کې هغې نه پس مونږ باندې مقدمې جوړې کېږي. ریاست هغه تصویر ښایي، ریاست هغه رویه ښایي، ریاست هغه انټینشن ښایي چې دا ریاست په کومه طریقې سره چلیږي. ځکه چې تاسو ولیکل چې دا د تحریک لبیک ته چې څه شروع وه، په هغې کې خاص تصدید مو خطه سمځلو نه ده، خو خطه تصرفونه ده. خو زمون کو مطلب یو دمر په عمل سجل نه چې مطلب ولې زمون په دې کې څه څه کنځل ولا کې ګل په دې ته خبرې کې نه مون خپل عمل کې څه 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 دې راوستي.
د قانوني چارو په سلیم خان اډوکیټ وایي قانون باید د ټولو لپاره یو شان وي، او چې کوم خلک د ریاست په ښکارا د بغاوت خبرې کوي او خلک تشدد تر پاروي، نو باید چې سزا ورته ورکړل شي.
131 پی پی سی لاندې دا جرم نه باقاعده د فوج خلک چې کوم دی هم مطلب په بحر په اړه ما تقول دا ځان له جرم دی سټیټ خلاف افنسز دي کنه او هغه صرف دا وی چې مونږ معذرت کوو که چاته زمونږ دغه نه خفګان رسیدلې زمونږ خبرونه نو مونږ د هغې معذرت کوو معذرت نشي کېدی دا چې څوک وکړي د هغه خلاف په باقاعده سټیټ اکشن اخلي د هغه خلاف په وفاقي سیکرټري هوم سیکرټري هغه به باقاعده کمپلینټ کوي او د دوی خلاف په چې کوم دینو پرچه کېږي او د دوی خلاف په بغاوت مقدمه چې کوم دینو هغه به درج کېږي او د دوی د عمر قید سزا ده
د سیاسي چارو پو او خبريال عقیل یوسف زیوایی پر ریاستی پالیسی کې ډیر تضاد دی او دا خای چله رکړل شي ځکه چې دا لړۍ دا روانه وي نو لزبا پر ریاست خپل باور او ویلي نو موړي زیات کړه
ښکاري دا چې دغه کې زمونږ د ریاست په پالیسیانې د مختلفو تنظیمونو په اړه کې هغه چې دی هغه تضاد ښکار دی او دا یو پیغام ورکړي د بعضو واقعیات یا معاهدې چې کم خلک ریاست ته کانسل کوي ریاست ادارو ته کانسل کوي ریاست نه بغاوت اعلان کوي نو دغه خلاف نه مقدمه جوړیږي نه داسې سره چې دی نه د سختۍ څخه مظاهره کیږي او کوم خلک چې پوره منطرفې سره خپل تحریک چلوي یا مطالباتو لپاره چې دی کوشش کوي نو د هغې لپاره رویه یا پیمانه چې دا بالکل بشان ده
بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت چارواکو ویلي د تحریک لبیک سره د مذاکراتو د لارې معاملې هواري کړې دي د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري بي بي سي سره په یو مرکه کې ویلي د حکومت سره دوه لارې وي یو د تشدد او بل د مذاکراتو او حکومت د خلکو د ژوند د حفاظت په خاطر د مذاکراتو لار خپل کړه د یادونې وړ ده چې د دې مظاهرو په وخت په کراچۍ لاهور او اسلام آباد کې د خلکو املاکو ته ډېر تاوان رسېدلې دی خو په لوزنامه کې د دغه تاوانونو پوره کولو په اړه څه نه دي ویل شوي
مشال ریډي اوریدونکو د شاهین بنیري رپورټ مو واورېده د سپریم کورټ لخوا د اکتوبر په 1 عیسائی میرمن د مذهبي سپکاوي له تورنو پاکه کړل شو او د خوش کولو حکم یې وشو خو د تحریک لبیک په نامه مذهبي ډلې په لاهور او ځینو نورو ډلو د پاکستان په نورو ښارونو کې د آسیا بی بی په اړه شوې پرېکړې خلاف مظاهره وکړي په دې مظاهرو کې د خلکو گاډي وسوځول شول سکولونه او سړکونه بند شول او تر 3 ورځو پورې خلک د ترانسپورټ ستونزې وګاللي حکومت د برداشت او زغم خبره کوله او اخر یې دا مظاهرې د یوې معاهدې په کولو سره ختم کړې چې د مدني ټولنو غړو په نامه ځینو کسانو په دې باندې اعتراض لره او په سوشل میډیا ټولنیز مطبوعاتو کې ویل کیږي چې حکومت مذهبي ډلو ته ځان تسلیم کړی دی آیا رښتیا هم همداسې ده او آیا داسې لوزنامی د ریاست کمزوري ښیي په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ
د تحریک لبیک پاکستان احتجاج د تیرې 4 شنبې په ورځ له هغې وروسته پیل شو چې کله د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور د آسیا بی بی د مرګ سزا کله د مګرځول او د هغې د خوشي کېدو فیصله یې وکړه له هغې وروسته تحریک لبیک او په پاکستان کې د ځینو نورو مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد او نورو ښارونو کې احتجاجونه پیل شول په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې مظاهرچیان په لارو او سړکونو د خلکو ګاډو ته ورونه لګوي او په یو شمېر سیمو کې د تشدد بلابل پیخی هم مخی تراغلی تی خبریال افتخار فردوس وای ده نه پوهیږي چې حکومت په څنګه دغه معاهده مرستا کوي
عمران خان د وزیر اعظم چې کوم پیرنه تقریر او دویم چې کوم معاهده په خپل نو وزیر اعظم صاحب چې کوم خپل تقریر کې جده خبرې کړې دا معاهده دا غي بالکل برعکس او دا د قوم د چې کوم خیالات دي د موومنت باره کې او جدا کم دلته توڑ پوڑ دا پروٹیسٹ جدا کم کی دل دا غی مجی کم لا حاصل ہوا دا غی ختمول دا پارا دا قوم دا جذبات ترجمانی کم از کم دا معاہدہ چ دے غنک دا نئی ما خبر چی حکومت بچ دے لگا سنگ دا معاہدہ سپورٹ کیا او اس نئی چی کم خبر دا لندو گینٹو کیا دا خبر چ دے شوی دا جدا پروٹیسٹ اس پم چ دے لہ بندی کی نا بلکہ دی صرف دا دی اعلان چ دے کڑا دے کدی مانے داول درامات نشو نو دوبارہ بچ دے سڑک کنو تراؤزی
خبریال عامر رانا وائی دا وقت له حکومت سره بل لار نه وا خو باید په آینده کې به ډلې ته د اجازه پر نکړل شي چې د هوا ټوله ماشينري د خپل غوښتنو لپاره په زور ودروي او ریاست ورته ګوري
اوس مې یې کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس آپشنز کم تھے
موږ دا ویلای سوچ په امن توګه د دې مسلې د هواري لپاره له حکومت سره کمی لاري
کچیر دا معاہدہ نہ وای سوی نو بیا د طاقت استعمال هم کیدای سو، خو باید حکومت تندره وډلو ته اجازه ورنکړي چې داسې حالات بیا جوړ سي او په انتظامی او سیاسي لارو د دې مسلې حل راوباسي او په امن توګه حل کړي.
خبریال امتیاز عالم مشال ریډیو ته ویل چې کچری ځینې ډلې غواړي چې یو تن ته د دوی په خوښه سزا ورکړل شي، نو بیا د حکومت ته د خبرې فیصله وکړي چې عدالتونه به سزاګانې ورکوي او کنه قهرجن مظاهره چیان به دا کار کوي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز وایي له معاهدې دا ښکارېږي چې ریاستي ادارو یو ځل بیا د یو داسې ډلې غوښتنې ومنلې چې عام ولس ته یې په خپل احتجاج کې تاوانونه ورسول.
بالکل کمزوری اخکاری اور دس اخکاری جدید خلق دی سر برستال دی ریاست آگا اداروں کی کم کار نہ دے آگا قانون حکمرانی اساتی آگا بجائے
د پاکستان د حکومت او تحریک لبیک ترمنس په معاهده کې دغه ډلې یوازې دا ویلي چې که د دوی له وجې چاته تاوان او یا تکلیف رسیدلې وي نو دوی بخښنه غواړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي. مونږ
دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چرچو دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او پرګنې ونیز خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو د شری خو سه یو ریپورت ته ورځو. په مسکو کې د روس په مرکز مسکو کې د افغانستان په اړه وغونډه کیږي او تمه ده چې په دې کې به طالبان هم برخه اخلي. د افغانستان حکومت ویلي چې تر اوسه پورې په دې لا نه دي صلاح شوي چې په دې غونډه کې به په کومو خبرو بحث کیږي یا تفصیل به یې څه او کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. دا هم لا تر اوسه نه دي ویل شوي چې آیا د افغان حکومت استازي به په دې غونډه کې برخه اخلي او کنه. تیر وارې هم دغه سی یو غونډه پلان شوی وو او بیا به د افغانستان حکومت اعتراض وکړ چې روس ته په کار نه دی چې د طالبانو سره دغه سیاړي کې ولري او دغه شانتي غونډې جوړې کړي. د هغې له وجې هغه غونډه وځنډېده او دې تاریخ ته پاتې شوه چې د فرشتې جلزی په رپورټ کې تفصیل ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقت نه یې رسېدلی. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحد ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي، خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کومو هیوادونو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولې دي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني وایي چې سولې ته د رسیدو یو اساسي شرط د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل دي. دای وايي د واشنگتن نه ګډون او په هغه پسې د افغانستان د حکومت اعلامیه چې په مسکو کې غونډې ته نوردي څرګندوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اجماع نشته. د د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابه خبرو ته راضي شي. خو طالبان مکررن له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته یې پام نه دی کړی. دا رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی و په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره کتلی دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبري او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. د آزاد اروپا ریډیو یا ریډیو فری یورپ په خپل ویب سایټ لیکلی په داسې حال کې چې یونیسکو په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو د معافولو خلاف ورځ لمانځي. سږ کال په یو شمېر هیوادونو کې د ریډیو فری یورپ یا ریډیو لیبرټی ډېر خبریالان له کړاوونو او زور زیاتی سره مخ شوي دي. په ځینو ځایونو کې د آزاد اروپا ریډیو خبریالان وژل شوي هم دي او په ځینو ځایونو کې په تشدد شوی دی. په ځینو ځایونو کې ورته نورې ستونزې پیدا شوي دي چې په اړه یې د فرخنده اسد څخه تفصیل اورو.
د آزاد اروپا راډیو لیکي په سناسه دولسو هیوادونو کې د دوی په خبریالانو بندیزونه ولګول شول او د ځینو د کار په لاره کې خنډان واچول شول. د آزاد اروپا راډیو مشر نینات پیچ وای دا د دوی د کار په دایره کې شامل دي چې په هغو هیوادونو کې به کار کوي چرته چې رسنۍ آزادې نه دي. دوی به خلکو ته ریښتونی معلومات رسوي او د آزاد صحافت لپاره به کار کوي. خو په یو شمېر هیوادونو کې د میډیا د مخالفت زیاتېدو له وجې د خبریالانو خلاف د تشدد او پر دوی د حملو پیښې هم مخې ته راغلي او حکومتونو دغې ته څه پام ورنکړ. نینات پیچ دا هم وایي سږ کال په یو شمېر هیوادونو کې د دوی پر خبریالانو حملې وشوې. خو د آزاد اروپا راډیو د تیرو شپېتو کلونو راهیسې د داسې رژیمونو پر وړاندې کار کوي چېرته چې حالات اندېښنې وړ دي او دوی به خاموشه پاتې نه شي. په تېر یو کال کې په مختلفو هیوادونو کې د آزاد اروپا په خپرونو بندیز ولګول شو. په ډېرو ځایونو کې د دوی د کار په لار کې خندونه واچول شول. د تیر کال په دسمبر کې د روس د انصاف وزارت وویل چې د دغه راډیو د روسي ژبې څانګه د یو بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. له داسې بیان مخې ته د راتلو سره د خبریالانو د زورولو او د کمپنۍ د بدنامولو پیښې مخې ته راتلی شي. په پاکستان کې د دغه هیواد مرکزي استخباراتي ادارې په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر بند کړ او دوی وویل چې دغه راډیو د هیواد د ګټو خلاف کار کوي. په آذربایجان کې د دغه هیواد سپریم کورت د آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څنګ پر وپاڼه د بندیز په حق کې فیصله ورکړه. د 13 اپریل په میاشت کې په کابل کې د آزادی راډیو درې خبریالان په دوو ځانمرګو حملو کې وژل شول. په یوکرین کې د آزاد اروپا خبریال د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ شو. په ازبکستان او ترکمنستان کې د خبریالانو کورنیو ته دړکې ورکړل شوې.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال راډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ له ویډیو آډیو لیکل را پورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د دغه اپ د لارې تاسو کولی شئ مشال ریډیو خپرونه واوري. همداراز ریپورټونه هلته ولولئ. تصویران شته دی په دغه اپ کې، ویډیو شته دی، تاسو د ملګرو سره شریکوی شئ. د انډراید ټلیفونونو نه دغه تاسو ډاونلوډ کوی شئ. همداراز د اپل سټور نه چې د آیفون د هغې نه تاسو دا ډاونلوډ کوی شئ. او که کومه ستونزه پکې لرئ نو خامخا یې موږ سره شریکه کړئ. په فیسبوک باندې راته ولیکئ، میسج راته ولیکئ، په ټویټر باندې راته ولیکئ، په ژوندیو خبرونو کې تاسو راتلی شئ. موږ نه پوښتنه کوی شئ چې څنګه یې ډاونلوډ کړئ. او موږ په دې اړه یو ویډیو هم جوړ کړی ده په فیسبوک باندې، شته تاسو هغه هم کتلی شئ چې څنګه دغه ایپ ډاونلوډ کړئ. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، لس نیمې بجې شوې. راځئ له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو. په پاکستان کې د مزاج سپکاوي له طوره پاکه شوې عصبي پی خاوند آشیق موسی له برتانیې، امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړې او ویلي دي چې د حکومت او طریقې له بک ترمنځ ماجي روسو د زر کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دی. آشیق موسی پرون د نومبر په درېمه په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیې مطبوعاتو راخستې، ویلي دي چې د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په درېمه د چین پارلمان نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی زانشو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني اړیکو په زیاتولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي له روس سره په ماسکو کې د سولې په اړه د غونډې پر تفصیلاتو لا موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي صبغت الله احمدي پرون مشال کوي چې حتمي پرېکړې ته نه دي رسېدلي دي. روس ویلي دي چې دا غونډه به د نومبر په نهمه کېږي. په کابل کې په یو بریک کې چې ظاهراً د یو افغان سرتېري لخوا شوی، یو امریکایي سرتېری وژل شوی، یو بل زخمي دی. دا خبر په کابل کې د ناټو مشر مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې کړی. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیشن د ټاکنو خپلواک کمیشن تور پورې کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په خپل مدیریت کې پاتې راغلی دی. دا خبره د انتخاباتو د شکایتونو د کمیشن غړي او ویان علي رضا روحاني پرون مشاهده کړې. د عراق د بارنو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په غیر معمولي توګه غبرګون کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام د سفارتي اقدار وتلی او د عراق په کورونو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. دا خبر د عراق د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې بیگا کړی. د ایران ستر مذهبي مشر ایتالله علي خامنائي ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پرېکړه د امریکا یوه ناکامه هڅه ده. نوموړي دا خبره پرون په تهران کې کړې. او د شام د جګړې له کبله بې ځای شوو کورنیو ته چې د اردن سرحد ته نږدې د رضوان په نوم کمپ کې پرتې دي د مرستې مواد ور ورسېدل. دا خبره د ملګرو ملتونو او د سرې میاشتې ټولنې په یو ګډ بیان کې بیګا کړې. اوریدونکو ګلیاس څه د خبرونو لنډیز وایي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم ورورولي ونې ځ خبرونه اورو. تاسو به کې دا ځل اوري چې په فرانس کې اسلام په کوم حالت کې دی، مسلمانان څنګه حالت ژوند کوي. بوروال کاکړ تاسو ته جوړ کړی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسئ. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فرانس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. په دې اړه بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند یا امتیازي سلوک سوی دی او کنه، هلته په تېرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره خپل وطن ته او خپل ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. فرانس د مځکې له لحاظه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی هیواد دی او د نړۍ یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې زیات سیلانیان لري. فرانس د اروپا په لویدیځ کې پروت هیواد دی چې له شپږو هیوادونو سره مځکنۍ پولې لري. په دې هیوادونو کې سپین، اټلی، جرمني، لوکزمبرګ، سویټزرلینډ او بلجیم شامل دي. دا هیواد هم داسې له نارت اټلانټیک او بالټیک سمندرګي سره ساحل لري. فرانس د آبادی لپلو هم د اروپا یو لوی هیوادونو ګڼل کیږي او په نړۍ کې د زیات آبادی لرونکو هیوادونو په لړ کې پر 22 نمبر دی. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې فرانس دا وخت سباندی 15 میلیونه وګړي لري. په نړۍ کې پر مذهبي چارو د نظر لرونکو ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر له معلوماتو سره سم په فرانس کې زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولي آبادی 3% کیږي. په فرانس کې د هغو خلکو شمیر 28% دی چې پر مذهب باور نه لري. خود ګلوبل ریلیجیس فیوچرز په وینا فرانس هغه هیواد دی چې د نورو اروپایي هیوادونو پرتله پکې مسلمانان زیات دي، د کوم شمیر چې د هیواد د ټوري مجموعي آبادی 0.5% جوړوي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، يهودان، بودایان او داسې نور هم میشته. په فرانس کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو شمیر هم خورا زیات دی چې ځینې پکې له لسیزو راهیسې هلته میشتي او ځینې په دې وروستیو کې ورغلي دي. محسن خان خروټی له تیرو شاوخوا 9 کالو راهیسې په فرانس کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی وایي هلته د هر مذهب خلکو ته ازادي ده چې خپلې عقیدې وپالي.
هر څوک حق لري چې د خپل مذهب فیصله غ پیروي په ډیر آزادانه شکل باندې وکړي. عین شکل مسلمانان هم من جمله موږ افغانان هم د نورو مذاهبو پیروانو په شکل باندې په ډیر آزادانه او په ډیر پراخه کچه باندې هغه خپل عبادت کوو، د خپل مونز او داس چې هر څوک غواړي په اصطلاح په هغه صحیح شکل باندې وکړي هیڅ کوم ممانعت نشته ده او هر سړی کولی شي چې په آزادانه شکل باندې د خپل مذهب هغه عقاید ترسره کړي.
محسن خان خروټی وای په ځانګړي توګه پلازمینه پیرس کې جمعتونه او اسلامي مرکزونه خورا زیات دي.
نو یو څوک کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره په جی پی ایس کې چې په هر نقطه د پاریس کې فقط مسجد ولیکي یا موسکې په فرانسې کې چې ورته یا ماسک په انګریزي کې ولیکي، نو هغه نږدې ترین مسجدونه تا ته په هغه نقشه کې په اسلام مقصد ښیي چې حد اکثر هغه ډېر چې لري وي نو امکان لري 2-3 کیلومتره د نه لري اوسېږي او د پاریس په هره نقطه کې مسجدونه شته دي. هر سړی کولی شي چې په ډېر آزادانه شکل باندې مسجد ته لاړ شي او خپل لمونځ ادا کړي.
دی وایي هلته په تیر کړي وخت کې نه چا اوسه مذهب ته سپکاوی کړی دی او نه هم ورسره امتیازي سلوک شوی دی.
دغه یو شی مونږ تر اوسه پورې په دغه تنو کالو کې مونږ نه دی لیدلی چې په اصطلاح د زمونږ د مذهب د سپکاوی باعث ګرځېدلی یا په اصطلاح زمونږ ممانعت چا کړی چې تاسو په مسجد ته نه ځئ یا به تاسو دغه مذهبي عقیده نه هغه کوئ نه تعقیبوئ.
فرانس هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې داسې ناوړه پېښې شوي دي چې پړی بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلی ده. محسن خان خروټی وای دا سی پی شالته د میشتو مسلمانانو پر ژوند په مجموعي توګه هیڅ اغیز نه کوي.
ناوړه پیښې ترستی بریدونه چې کیږي نو امکان لري یو څه د دوی په نسبت باندې زمونږ دغه د اسلام او د مسلمانانو حقیقي څېره یو څه خدشه‌دار شي، اما هرگز داسې نه دي شوي چې بریدونو په پایله کې دوی داسې یو غبرګون زمونږ په وړاندې ښودلی چې هغه باعث د زمونږ د آزار وضعیت شوی.
مصطفی میاخیل وای له تیرو څه باندې 10 کالو په فرانس کې میشت دی او ښه په آزاد توګه خپل عقیده پالي او هیڅ مشکل ورته نشته.
الحمدلله د جمعې مانځه ورځ چې راشم ډېر خسته مونږ پر امنه باندې ځو، جمعه ته ځو، مونځ کوو، سیکورټي راته راځي، خپل پولیس راځي مونږ ته ودرېږي، سپیشل بسونه راته راځي ځکه چې په کم ټیم مونږ فارغېږو د جمعه نه نو ډېر زیات خلک بسونه راشي یو بل پسې. او پاتې شو د اختر ورځ چې د اختر مبارک ورځ کې مونږ ته غږ خال را کړي ډېر یو خسته زیره کوي مونږ ته ځو د جمعه جمعې دپاره مونږ کمې مسالې کم تقریر چلته کوي امام صاحب خاصه پجار باندې کوم مشکل نشته دی او تم خاصه سکیورټي او پولیس راته ولاړې.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم ورسره ځایي فرانسوي خلکو د مذهب پر اساس توپیري چلند کړی او کنه، نو هغه وویل
مصر خو نه دي شوي او زما یادم نه شي چې په فرانس کې په دغه 10 کاله زما وشو په دې 10 کالو کې تر اوسه پورې مونږ داسې کوم واقع نه ده لیدلی چې د مذهب په حواله باندې دلته یا کوم دولت ته نگانه کم کار شوی یا د ولس ته نگانه داسې پابندي ده چې هیڅوک ته چا ته دا حق نه ورکوي، هیڅوک دا حق نه لري چې د بل په مذهب په باره باندې خبرې وکړي. که چیرې دا چام دا کار وکړل هغه دایمي زندان ته به ځینې سزا به ورته ورکړي.
مصطفی میاخیل هلته په تیر کړي وخت کې یو خوږه خاطره داسې بیانوي.
په 2015 کال کې موږ دلته فرانس کې په فرانس کې یو خار دی د پاغل شتو په نوم باندې دیږم نو اغل ته مونږ وو اټکلي کې حسابونه سمون څه درې نیم سو نه پرو ټول مسلمانانو او دا درې نیم سو کسان ته هر رش په دې فرانسوین مونږ ته ډوډۍ راوړل حلال رزق پر راوړل او د شی رزق پر راوړل چې هغه لیکل به مونږ ته خپل وی چې دا وګوري ګوري پاکټ کې به غوښه بند او پخکړې بنوا لیکلي به حلال او پیز مونږ ته مکمل یو میاشت دی خلکو زمونږ داسې خدمت کړی دی چې زما په ژوند کې به دا هېره نه شي د تن د جامو د هر څه نه واله بیا زمونږ د اختر په ورځ باندې دا ټولو راغلي وو چا یو شی د دو خپل هغه کوم خوراکي سامان چې دی خوږه چې مونږ مټیان یو شی به شي دا هر یو کس مونږ ته دا شیان راوړي وو.
عظیم وقار له تیرو شاوخوا دو کالو په فرانس کې ژوند کوي او وای د کارونو له کبله کڅوک جمعتونو ته نسی تلای هغه به له خبره ده ګنې نور هیڅ مشکل ورته نسته.
بیا اختر هم په داسې راوخله چې سر مانځه ته لاړ شو هلته دمونږ ټول افغانان تقریبا دلته دوه درې زره نفوس د افغانانو فروت ده په دې مونږ د ښار کې سازګور کې بیا هلته مونځ کوو مانځه نه وروسته یو بل ته مبارکي ورکوو او مبارکي نه وروسته بیا یو سالون ده او د افغانانو هلته کم چې دمونږ ټول افغانان دي او پښتانه دي هغه راټولېږو هلته یو پروګرام نیسو او ډوډۍ موډۍ خورو هماغه رواجونه دي او هماغه څنګه چې هلته مو سره کوم عبادتونه کول او سره کوم جمعتونه وو او سره کوم هغه خپل اسلامي اغم پر مخ بول دلته ما هغه څه هیڅ کوم مشکل مونږ ته نشته.
لی عظیم وقار څخه مې پوښتنه وکړه چې د ځایي خلکو چلند ورسره څنګه دی، آیا د مذهب پر اساس ورسره توپیری چلند کوي او کنه؟ نو دا هغه ځواب داسې و
نه نه هیڅ کله نه هیڅ کله نه په اروپا کې د دلته د هر مذهب ته او انسانیت ته احترام ده، هیڅ کوم مشکل او داسې مشکل سره زه نه یم مخامخ شوی.
نوموړي په فرانس کې د تیر کړي وخت یو په زړه پورې کیسه داسې وکړه
چې زه څه وخت د اختر مانځه ته لاړم نو په فرانسه کې نو څه وخت ما دا جومات وکړو ډېر یو غټ جومات و او باندې هغه په غټ آواز باندې لاسپیکرې هم لګولې وې. نو په دې کې د خپله د سازبورګ والی راغلی و، هغه کوم والی چې مونږ ورته وایي دا والی راغلی و، دوی حتی مونږ ته دومره احترام وکړ چې دوی هلته خبرې وکړې او د مونږ دغه دین ته د مونږ د قرآن ته ډېر زیات احترام وکړ. نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په اول ځل باندې په اروپا کې په داسې غټ آواز باندې داسې تقریر ګورم او بیا فرانسیان راځي او د مونږ په دې خوشحالۍ کې یا د مونږ په دغه اسلامي کوم رواجونه دي په دې کې مونږ سره شرکت کوي.
شیرزاد محمد وای ل تیرو څ باندې دوه کالو په فرانس کې ژوند کوي او ش په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم تر سره کوي.
تر اوسه په موږ ته مشکلات نشته په دې خبره کې موږ خپل مونځ هر یو کې په مسجد کې بهر په پارک کې کولای شو، هیڅ مشکل موږ ته نشته. د جمعې مونځ جمعه هر یو کې جمعات دی، اما سړک مې ته خوشی کړی سړک باندې منګل مونږ کوو کله کله کسان زیر شنو جمعات کوړو کې نو منګه سړک باندې مونږ کولای شو، هیڅ مشکلات مقتدل تنسته د مونږ باره کې د خپل مذهب مبارکي.
اجمل خان وای اوس یې په فرانس کې څلور کاله پوره سوی دی او دا کې دی په پاللو کې ورته هیڅ ستونزه نسته. دی وای هلته ټول خلک یو د بل مذهب ته احترام لري،
دلته څوک چا پورې کار نه لري چې په هر مذهب باندې په اسلام کې کوم عیسایتي هر مذهب دي چې هغه ستا خپل کار دی څوک څنګه ول نه کوي. په دې کې عمومي لکومه کې کړی را سره منډه تړلی والی ده، دلته چې دی د هر مذهب چې دی څوک توهین نه شي کولی او بل الټه د هغې چې هغه عزت یې کوي.
محسن خان خروټی وای ځوانان باید د پښتني ټولنې مثبت لور ته د بیولو لپاره هدف ولري او د پوینه هدف به له حوصله نسی ترلاسه کیدای.
په متقابل عملو کې باید د زغم او حوصلې نه مخصوصا کار واخیستل شي او زغم او حوصله داسې یو شی ده چې کولی شي چې د انسان په اصلاح هدف ته د رسیدو په لاره کې په اصلاح یو مثبت رول ولوبوي او که چیرې د زغم او حوصلې نه څوک کار وانخلي امکان لري چې هغه کوم هدف یا مقصد چې ټاکلی هغه ته ونه رسي انسان. نو د زغم او حوصلې خو ښکاره خبره ده چې دا د انسان د زینتونو څخه یو زینت ده چې هر انسان یې باید ولري او د زغم او حوصلې نه باید کار واخلي.
مصطفی میاخیل وای ځینې عناصر پښتانه د خپل مخ لپاره استعمالوي او ځوانانو ته پکار دي چې تعلیم وکړي او د داسې خلکو مخه ونیسي.
د ټول ځوانانو ته لرو بر ځوان ته زده وایم چې تاسو باید وخت دی وکړئ تعلیم وکړئ، دا ډیر مهم شدي. کله چې تاسو تعلیم وکړئ تاسو په هر څه باندې پوهیږئ. تعلیم چې ونه لرئ د دنیا هر رقم د هغه خلکو یعنی د دنیا کې داسې خلک شته داسې اشخاص شته دي چې تاسو په غلطه لار باندې دي، هغه د مذهب په والا باندې یا هغه د نور شن په والا باندې تاسو نیگیټیو یعنی کوم منفي شان چې هغه تاسو سره مخې ته یو مثبت شان نه پټي.
عظیم وقار ویل پښتانه تعلیم نه لري نو ځکه یې ځینې خلک د خپلو ګټو لپاره په اسانه تیریستلی سي.
نړۍ ته وګورو په نړۍ کې موږ ډېر وروسته پاتې یو، موږ آینده نسل ډېر وروسته پاتې ده. نو زه هیله کوم ټولو دوستانو نه پاکستان هغو سیمو کې چې امنیت خراب ده نو کوشش وکړي چې خپل بچان ښار ته راولېږي، په ښار کې چې تعلیم وکړي. یوازینی همدغه لار را پاتې ده چې تعلیم موږ وکړو او خپل آینده ښایسته کړو. تعلیم موږ ونه کړو دموږ آینده بیا هم تباه ده. نو تعلیم ډېر ضروری ده د انسان لپاره، د آینده نسل لپاره او زموږ د ټولنې لپاره.
شیرزاد محمد ویل دای چې د اروپا پرمختګ ته ګوري نو د وطن خلکو ته به دا خواست وکړي چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره د تعلیم لاره غوره کړي.
ځوانانو ته موږ دا پیغام لرو چې خپل زده کړې دوام ورکړي، الله پاک دې هغوی ته توفیق ورکړي چې زده کړې پر مخ یوسي، خپل وطن ته خدمت وکړي.
اجمل خان ویل د ده په فکر په پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره دې ته کتل دي چې موږ له نړۍ سره څنګه سیالي کولای شو.
دلته چې موږ اوسېږو، موږ هغه شی زورۍ چې هغه موږ دلته ګورو چې هغه ښه روان دی، زغم لري، حوصله لري، دغه خلک یو سیستم یې روان دی، د ماشوم، د ځوان، د مشر، د هر یو داسې یو سیستم روان دی چې هغه صاحب منگا زوری چې خپل خلکو ته ګورو چې موږ ولې دغه شی نه شو کولای. نو موږ ته پکار دی چې دغه هر څه تعلیم ته مخه کړو، زغم او حوصله ولرو چې دغه خلکو سره موږ سیال شو.
د خبرونې ګډونوال وویل پښتانه باید د کام په هیڅ پر هغو خلکو نظر وساتي کوم چې په پښتنه ټولنه کې د نورو مذهبونو او فرقو له خلکو څخه په ولس کې کرکه پیدا کول غواړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د بل هیواد په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ له تاسو څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زه ستاسو کوربه بشیر ګواهیم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونیزه خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځئ چې وایو
د سولې پر لور.
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواکم، هرکلی وکړم. دا اوړانګه لوڼۍ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هرڅه زکه کوي چې که خزي د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولای.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په پسرنګ تکلیف کې دی، څنګه ظلم برګمان دي ترجیح پدې کې، دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، پکته سیاسي پوهه شوې لور کې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه بغیر سیاسي پوهان سي موږ چې دومره شاته یو، موږ په خپل مابین کې دوني اختلافات لرو، موږ خپل په یو بل کې سرفر ته یو، موږ خپل او پردای او خپل مفادات او خپل وسایل خلک را سره وړي، دا هم د موږ ناپوهي ده چې موږ خپل وسایل باندې بل څوک کاربیز دی، بل څوک ناسته سوني چې موږ له مخه چې سوني مخته پرمختګ کومونه دي، سوني ملکونه، سوني کومونه چې سپر مخ للی دی، سونی چی تاریکی افتاد کونه دی، او کولو شز لگان سر پر سنگ وڑی دا، اغو شز او نر گرد پر میدان کار کئی نو اغا پر مخ للی دی.
تقدیر کبی هم بس دے پخپل لاس بدل غارو، تقدیر کبی هم بس دے پخپل لاس بدل غارو، پخپل وطن پغی کی زندگی او سکن غارو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو،
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیري چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. هغه په مسلکي لحاظ ډاکټر کېدل غواړي او همدې لپاره د طب سبق وایي، خو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه په شعوري توګه خپله کړې.
او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه د سیاست سره تړلی و، نو هغه سیاست کولی او دای چې کوم ادب سره تړلی و، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره ومه، زه نو زه ادب ته رالم، نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي، نو بس ما ودې خوا د شوکم پیدا شو او داسې په پښتون تحفظ مومن دا فارم چې د بقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکار
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبری غونډو کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشې شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پورې کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خود دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی سملې غړې دی، ډیو رادیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاد و بالا ویل چې ریاست د دوی عینی غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاد الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولې دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانې مقابله کول نه شي، نو ځکه هغه راځي د خورتورونه مګه داسې لګي چې دغه ایس سر خپې نه یې مونږ ته ورها ویلې دي چې تلګ مونږ ته دنیا ته وخایه چې زمونږ قسم کمه مرسته ده، کمه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ مخکې په وړاندې بزو، خو هغه سره بیا دغې د خپل دلیل په پاسپورټ کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زوړ طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې هم پتا پدې ته بل ټکی وسره نشته خو همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د ملک خلاف ده شته
نور بس ما په خوره جنگ کیږي کار بدرنگ کیگی نو بکیگی نو بکیگی کٹا دبل کی گتاوان زمانے اخڑا سمکاشی نسمان زمانے سواس پانچ وڑا وزیرستان زمانے
تاسے لمشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوری دا پختون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و، اوس یې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهوره ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډېر ارزښت لري.
پختون چې موږ خبره کوو نو کې بحثیت ښځه هم او بحثیت انسان هم د ښځې کردار ډېر اهم دی. د هغې وجه دا ده، زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې موږ اکثر خلک وایو چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه هم ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې موږ بم غورځو که ښځې وي هغه شاید شي کور کې دي کېني نو موږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي الګ الګ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده، نو هغوی هم دا تپوس نه کوي چې یاره کور ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې، نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وي ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه.
یو یو پښتنه یو تنقید چې کېږي د پی ټی ایم په مشرانو باندې، منظور باندې، علي وزیر باندې یا نور کوم کسان چې دي، په هغه کې یو تنقید دا کېږي چې دوی خو خپلې ښځې نه راولي، دوی ښځې نشته په دې جلسو کې، د دې وجه څه ده؟
بشیر دا اوس دې زلدا اعتراض موږ خپل هم کړی دی. دی په بعض ځایونو کې سکیورټي د وجه نه منشن کړي وو چې ښځه وا یا نه وا کنه خو راغلي دي. خو دې زلدا موږ وایي چې د وضاحت سره به یو موږ وایي دا هم ویلي دي چې دا به ښکاره اوس راځي. نو ما سره خو اوس په تاسو خبرو نه وړاندې علي راغلی او هغه سره زما خبرې شو، نو چې زما کور والا او زموږ د کور نورې زنانه بس د خیر سبا راورسي. نو دا زمونږ کوشش دی بالکل دا داسې دا چې ته د خپل کور نه نه شروع کړې نو هغه بدلون هیڅ بدلون نه وي چې تر نورو ته وایي چې ته بدل شه او د خپل ځای نه شروع کړې. بل دا ده چې عمده ټول پښتانه چې دي دا دې ته ناست دي بالکل زمونږ سر خویندې میندې دي چې هغه بعض وخت دا سوال هغې پورته کړي چې د دې د کور ښځې ولې نشته دلته. نو هغه چې دا ده چې زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي میندې نشته، ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم دا وی هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې نمونه واغسته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوي چې هغه هم کینی مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.